سلامونه ستړي مسي وخت د غرمې د بولس بجی سوینند خالی ورځ د 2015 کال د دسمبر 15 منېټه ده د مشالی ډونن ورځې نه سات خبرونه باندې زه او بخښي د مشالی ډونن ورځې نه سات خبرونه په یو بلګړي کې مزه عبد الحی کاکړ او ګلای اظهر کلی کو هله درو جوړو خوشاله وایست د پاکستان خبر پښتونخوا قبایلی سیمو او افغانستان په اړه رپورټونه څېړنې او مرکې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په پیل کې به مایک وسپارم ګلای استه چې خبرونه وړاندې کړي
ستړي مشه لومړی د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت غوښتنه کړې چې له چین سره د اقتصادي راهداري معاهده تفصيلات خبره کړي د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس کې به ګډون وکړي او عراق د ترکیې لخوا موسل خار سره نږدې د فوجیانو پر ځای کولو اقدام غندلې دي د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبې اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي د قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دي سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي د غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام فیډرالي صوبایي اسمبلی غړي مولانا لطف الرحمن له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل چې د وفاقي حکومت موقف مبهم دی
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه مونږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبرې داسې څه مبهم او شکوک شبهات پیدا کول اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده یو روډ نه ده بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداري به شمار کیږي او که نه نو بیا خو سه روډ دی روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي
قسم وفاقی حکومت په وار وار د دې خبرې پخلی کړي چې مغربي لارې لپاره یې پیسې خود دي خو د خیبر پختونخوا حکومت او ملت پاله ګوندونه دریز لري چې په دې پروژه کې ټوله ګټه پنجاب ته رسول کیږي او وړي صوبې لپامه ورزبل شوې دي د افغانستان د سولې عالي شورا یو پلاوی خیر روانه ونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزي پرون مشال رډي ته ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي چې د حکومت پلاوی او د سولې عالي شورا غړي به پکې ګډون وکړي ولسمشر محمد اشرف غنی تر اوسه په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د خپل ګډون خبر نه دی تایید کړی خو پرون یې په سویډن کې خبرلانو ته ویل چې کابل ته تر رسیدو وروسته به پریکړه وکړي دغه دوه ورځنی کانفرنس د دسمبر په 8 په اسلام آباد کې پیلېږي نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره په دریم پړاو کې خلک رای اچوي د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 1200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ یا د ووټ اچولو بهیر له سهار 9 بجو څخه پیل شوی چې تر ماښام 15 بجو پورې به دوام ولري د سند په کراچۍ ښار کې د بلدیاتي انتخاباتو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي په دغه ښار کې د امنیت لپاره د 2000 نه زیات پولیس والا او 2000 د رینجر ځواک ځای پر ځای کړل شوي دي افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوي دي د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې په دې هیواد کې د پناه غواړي د دایمي اوسېدو اسناد به نه ورکوي د سویډن وزیر اعظم ویل چې روان کال کې لږ تر لږه 20000 افغانان چې زیات شمېر یې د ځوانانو دي په غیر قانوني لارو هغه هیواد ته ورغلي دي نوموړي همدارز له افغانستان سره په راتلونکو لسو کلونو کې د یو ارب ډالرو د مرستو اعلان وکړ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په سټاکهوم کې د سویډن د حکومت له بشري مرستو مننه وکړه د امریکا فوج وايي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا فوج پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلوي غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشي شوي دي خو وروسته د امریکا د فوج مرکزي قمندانۍ وایان ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو په خپلواکو عملیاتو کې خوشي شوي دي نوموړي ویل چې امریکایي ځواکونو یوازې استخباراتي معلومات ورته برابر کړي ول او د عملیاتو څارنه یې کوله تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د ترکیې د حق اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موسل خاصره نږدې فوجیان پر ځای کړی دی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونه له دغه ځای وباسي. د عراق وزیر اعظم نن په یو بیان کې ویل چې د هیواد په شمالي صوبه نینوا کې د ترکیې له خوا د فوزیانو او ټینکونو ننوتل د عراق له خودمختارۍ نه سرغړونه ده. د راټس خبري ایجنس تر مخه د عراق د بارونو چار وزارت د ترکیې شاوخوا یو نیم تل فوزیان او 15 ټانکونو ننوتل در اندازي ګرځولې ده او له هغه هیواد سره یې په ګډه د فوزی عملیاتو خبره رد کړي تر څو چې د بغداد وفاقي حکومت سره په دې حق له همکاري نوي شي. د ترکیې سرچینو ویلي چې تیره ورځ موسل ښار ته نږدې د ترکیې فوزیانو د معمول مشکونه کول چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. اسلامي دولت وسلوالې ډلې موسل ښار په تیر 2016 کال په جولای میاشت کې نیولې وو. بلخو امریکایي چارواکي وایي چې د ترکیې په اقدام خبر دي خو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف سره یې په دې حق له همکاري نه کړې. اور اوسته خبر په امریکا کې قانون نافذ کونکو اداري چارواکو ویلي دي چې د کالیفورنیا روستي ډلایزه ورجنه د یو ترهګری بریټ پټوګه سیډي د تیرې چهارشنبه پورس په کالیفورنیا کې د ولسی خدمات په دفتر کې 14 کسان وژل شول او 21 ژوبل شول. امریکایي چارواکي وایي په ډلایز ورجنو کې دواړه مشکوکو حمله کونکو په ټویټر ویب پاڼې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د بیت ژمنه کړې وه. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مولا ګل هيا سوا اوریدل. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې پر مرکزی حکومت شک کړی چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشې دی ولسته په ډاګه کړی.
بھائی ہر سر ٹرانسپیرنٹ سی اور کار رکڑیشی اور داغے پارا پکار دارے سے نقشے چنی دارے عوامت اخیلیشی.
د دسمبر پر اتمه نیټه په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسی پنځم کانفرنس کې چې په کې د افغانستان امنیت او ثبات به د ایجنډا په سر کې وي. آیا تیرو کانفرنسونو افغانستان ته څه ګټه رسولې؟
تیر کال چین کې د غونډه وشوه نو د دې وسته ونې درسي دی په روسي له طریقې د پاکستان سره د چین په مسګرتوب باندې د طالبان سره خبرې شروع کړې.
د افغان طالبانو مشر ملا منصور اختر د مړینې په اړه لا هم متضاد رپورټونه ورکول کېږي. افغان چارواکي مرګ او افغان طالبان یې د ژوند ادعا کوي. که فرض کړه هغه مرګ رښتیا سي نو د دې به له طالبان سره د سولې خبرو باندې څه اغیز وي؟
کچیر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وي منفي اغیز وي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د پال رپورت د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت او وړو صوبو ترمنځ راپور د سوي اختلافات او د خبر پښتون قاسم لیته هم رسیدلې دي. د جمعې پر ورځ اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې له مرکزی حکومت غوښتنه وکړه چې د راهداري جوړې سوي نقشه دی ولسته په ډاګه کړل شي. د خبر پښتون قاسم د بلوچستان پارټي نه تور لګوي چې د مسلم لیگ نون حکومت د راهداري په اړه معلومات پټوي او د دې ټوله ګټه پنجاب صوبې ته رسول غواړي. خو مرکزی حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي. تفصیل له پېښور د غلام غوث رپورٹ کی.
د خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماځیګر واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري نقشه او د چین سره د لړ کې شوی لوزنامه دی ولسته ښکاره کړی شي او د اقتصادي راهداري منصوبه دی سره د ټولو جزئیاتو په مغربي لارې سرته ورسولې شي. دغه قرارداد د اسمبلی په غونډه کې د لیبر او قدرتي زیرمو صوبایي وزیر انیس ازیب طاهر خیلی سپدا ډول وړاندې کړو. د بد مرغه د پلاننګ کمیشن نقشې وفاقي بجټ او د کوریډور بجټ ښایي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د اتیشتم مئی په متفقه فیصلې هیڅ عمل نه دی شوی. په دې وجه د اسمبلی غوښتنه کوي چې د شپږو تیهونو د موټروې په مغربي لاره دي سمدستي کار پیل کړي شي او په مغربي لاره کې د کوریډور ټول جزئیات شامل کړي شي او د کوریډور د لارې نقشه دی ولسته پډاګه کړی شي او د چین سره د لړکی شوی لوزنامه دی هم ولسته ښکارا کړی شي.
Similarly, the agreement between Pakistan and China should also be made public.
او د اپوزیشن ډلې مشر مولانا لطف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې د منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسن اقبال سره د اسمبلی د ټولو ګوندونو مشرانو د پاکستان چین اقتصادي رهداري په اړه ملاقات هم کړی و، خو د وزیر اعظم میا نواز شریف د جمنی سره سم د مغربي لارې په اړه هغوی په دغه ملاقات کې نو مطمئن کړی شوی. اپوزیشن لیډر مولانا لطف الرحمن وایي دوی په مغربي لاره یو سړک یا موټروی نه غواړي، بلکې د کوریډور ټول جزئیات دی په مغربي لاره عملی کړي شي.
د حسن اقبال صاحب د منیسټر د هغه موږ ته بریفینګ را کړی ده او دا خبره داسې څه مبهم او شکوک شبهات پیدا کول. اکنامیک کوریډور یو روټ نه ده، یو روډ نه ده، بلکې هغه سره نور تړلي سیزونه دي. ریلوی لاین ده، هغه سره اپټیک فایبر ده، هغه سره ټرانسمیشن لاین ده، بجلی، هغه سره ګیس لاین ده، هغه سره انډسټریل پارک دي. که هغه ټول سیزونه موجود وي نو دا بیا راهداري به شمار کیږي، او که نه نو بیا خو سه روډ ده، روډ خو په ټول پاکستان کې مختلف روډونه دي.
او په حکمران ائتلاف کې شامل د قومي وطن غون سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر سکندر خان شیرپا وایي
په دې کې اوس خچا د را پاسي لګی دي چې مغربي روټ چې دی هغه رستو کړی کیږي او مشرقي روټ چې کم دی هغه لا پوکیت ور کړی کیږي. موږ ویو چې بای هر سره ترانسپیرنت شي او ښکار وکړي شي او دغه لپاره په کاردار شي دا نقشې چې دي د عوام ته اوخلی شي.
او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د اسمبلی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې هغه د چین سفیر ته هم د دې منسوبې په لړ کې خط استولې دي او د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو مرکزی مشرانو ته هم خطونه استولې دي چې د اسمبلی د دې قرارداد وروسته د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې په مرکزی حکومت د فشار اچولو لپاره په ګډه د راتلونکي تګلارې جوړ کړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
نن د پاکستان، پنجاب او د سند کراچي ډیویژن په شپږو ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو د دریم پړاو لپاره د رایه اچونې لړۍ روانه ده. تر اوسه د هیڅ ډول ناوړې پیښې رپورټ نه دی ورکړل. په دې اړه مو په کراچي کې له خپل خبریال محمد عمران معلومات غوښتي دي.
نن په کراچي کې په شپږو ضلعو کې دغه ټاکنې روانې دي. تر اوسه پورې داسې څه خاص مخې ته نه دي راغلي، څه معلومات مخې ته نه دي راغلي او په پوره توګه باندې دغه د ټاکنو لړۍ روانه ده. تاسو د پښتنو سیمو خبره وکړه، نو عموما پښتانه څنګه وګورو دلته څلوېښت لکه پنځوس لکه شاوخوا دومره خلک پښتانه دلته آباد دي او دې د کراچۍ د سیاست یو لویه برخه هم ده. له بده مرغه داسې دا ځل داسې ښکاري چې هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې موږ کتلي وو، خو بیا هم
یعنی ستاسو مقصد دا دی چې د خلکو د رایې اچولو هغه انداز نه دی لکه پخوا چې وو، که نه تاسو بل مقصد دی؟
مقصد مې دا و چې کوم پښتانه به سیاست کې به برخه اخیستل
او
درېدل به د چیرمین لپاره وایس چیرمین لپاره هغه شان په نظر نه راځي لکه څنګه چې په تېرو وختونو کې وو. او د هغې په شا باندې هم هغه وجې دي چې کوم موږ ګورو د کراچۍ چې کوم حالات دي، بیا خصوصا پښتون مېشته سیمې چې څومره وځپلې شوې او بیا د هغه ځای ته موږ پښتون مېشته سیمو ته لاړ شو، نو هغوی دا ګڼي چې یو مایوسۍ طرف ته دي چې موږ ته څه فایده نه راکوي سیاسي چې کوم خلک دي یا سیاسي چې کوم مشران دي. نو همدغه وجې ده چې هغه خلک د مایوسۍ کار شوی دی او دومره په ګرموشۍ سره بیا هم په هغې کې برخه نه اخلي. خو د دې مقصد هر ګز دانه دی چې په کراچۍ کې نن کومې ټاکنې روان دي، په هغې کې د پښتنو څه کردار نشته یا د پښتنو څه ونډه په کې نشته. دی پښتانه بیا هم ولاړ دي، په هر آزاد پینل ډېر زیات دي او چې کوم کمپرس ته ګوندونه وو هغه د هغې کوم کردار دی یا د هغې چې کوم برخه ده نو هغه ډېره کمه په نظر راځي په دې ټاکنو کې.
دا و محمد عمران. دا چې په اوسنیو ټاکنو کې کوم ګوندونه په زور او کوم په کمزوري حالت کې دي، په دې اړه مو په کراچۍ میشتې خبریال او څېړونکي علي ارقم سره مرکه کړې او په سر کې مزري د متحده قومي موومنټ په اړه پوښتنه کړې ده.
خپل چې کوم ټریډیشنل سپورټ دی هغه ته لکه محدود کړی دی ځان، حکومت پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف دوی حالت پوزیشن دی
پیپلز پارٹی صورتحال داسې دی چې پیپلز پارٹی خو د دې جماعت ته شداغه هغه ووټ په هر حلقه کې او په هر کمیونټي کې بسنا څه شکل کې موجود دی نه خو چونکې دلته کې چې دا مجموعي صورتحال پاتې شهر پنځو اتو کال نه چې پیپلز پارٹی صوبایي حکومت پاتې شهر کراچۍ یو قسم بالکل ابنڈنمنٹ صورتحال دی بل کته بلدیاتي ادارې د اوبو او د بیسک یوټیلیټی صورتحال ډېر خراب دی پیپلز پارٹی ووټ په خپل ځای موجود دی ډېرو دیمنې کې دي 150 دولې دي او لګیا دي اکثر ادای کړی دی چې الائنس دې رکړې دي لکه جماعت اسلامي سره جماعت اسلام سره ټول سره الائنس دی جماعت اسلامي او پی ڈی آئی دا کړی دی چې کوم اربن د خار د جده غټې علاقې دي کو د لکه دا سنټرل چکم ډیسټریکټ دی یا چې کوم د ڈی ایچ اے او مجلس دی دا په علاقې دي نه هلته کې هغه آل ټو آل د ایم کیو او د جماعت اسلامي مکمل الائنس دی او په دې علاقو کې چې کوم دی نه دلته کې اکثر یو بل ته خلاف هم ولاړ دي او یو بل سره چې کوم دی نه بعض ځایونه کې یو بل سره مقابله هم ده چې بل
شي شاو زه ته راځو چې پښتنو تاسو په 2014 کې انتخابات لیتلی او عام انتخابات او اوس هم ګوري پښتانه په هغه جوش او خروش سره په دې انتخاباتو کې ځاخي د تیر انتخابات په مقابله کې کنه
نو مسله سیدا ده چې دغه ان پی چونکی مسلسل پر ریسیوینګ ان باندې د دهشتګردي حمله طالبانو د حمله مملي د تشیری خلق د غشن هغه تنظیم دیس ارګنایز دی هغه پراپرلی نه انتخابي تیاری کړی دا دغه سره د کینډیډیټ سی دی هم لکه وس دین اندازو لکه زما په یو سی کی په واټ کې ان پی کینډیډیټ خو لگا ما دا پته خو ما په جندو هم نو لکه هغه جس خاص مو هم نه جلد خپل پرایوټ سکول لور کې غونډه کې ینګ الګ دی د 22 کال الګ دی نه نو دلته کې ان پی صورتحال خدا دی بیا پاتې شې ان پی د کمزوري صورتحال بینیفیټ زی جنیت اسلام تا ولی چې بجیم ته اسلام چې کوم کینډیډیټ سی هغه د مذهبي حلقو هم دی او آزاد هم دی خو زیات ته وایي چې اکثر پښتانه دي
سوال دا دی چې آیا اوس خلدوی ځخه هغه د باو یا فشار کم سوې دي دوی ته د کمپاین موکا وکنه اوس هم دوی تر د باو لاندې دي یا د دوی تنظیم کمزوري نه
مسله دا چې بیسیک ارګنایزیشن انفراستراکچر دومره ډیمیج شه دی کنه
یعنی تنظیمي ساخت چې کم دی جوړښت یې هغه کمزوري دی اوس
هغه ډیر کمزورې شه او ولې چې لاندې ښکته ادا پورې لګیدو دغه خلکو دا غې دا چې په کم وخت کې چې دا دلته قديم انتخابات ټول چې کم ډیر مواله او د برادری په بنیاد باندې الائنس په بنیاد دی کنه هغه ډیر ځکه کمپین واري ډیر په خلکو بچی ګرځي دا واري کنه دلته کې دا هغه لږه دومره ماسکې دې ته یو آسان مثال درکوم چې دلته یو کم کونسلر کینډیډیټ ته هغه په اړه کې د شپې بیګا جماعت اسلامي والا مهم چلولې ده چې هغه د سردار شو اغه جز د زردار شې نه غوسم په خپل پولیس سټېشن کې ولاړ نه یاله زه خو ولاړ یم د چاټ پروپاګاندا کړی دا په دې شکر کې دغه 30-40 سوتونه خراب شي ولې چې ان پی هغه برایرات د موبیلایزیشن هغه دغه ځکه نشته چې اکثر خلک چې کوم دی هغه دمه زیات په فرنٹ باندې راتلل ملالټین نشان ځان له مصیبت کتل ولا خبر نه پښتنو علاقو کې نه سبا کنه
دا په کراچۍ کې مشت خبريالو څېړونکو یالي ارقام چې د بلدیتي انتخاباتو په اړه باندې د ټولي کراچۍ تجزیه کوله د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال ویان ادا کوي چې د طالبانو مشر مولا اختر منصور د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی سلطان فیضی دا ادا د یومې په ورځ په خپل ټویټر پاڼه کړې ده نتایج څه رپورټونه وایي مولا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاخ سیمه کې هغه وخت یو ملګري په ډزو وشتې کله چې د دوی په یو ګډه ناسته کې جګړه شوه خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ادا ردوي او وایي چې مولا منصور روغ جوړ دی او د افغانستان په داخل کې دی تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې
افغان چارواکو نن د وسلوالو طالبانو د مشر مولا اختر محمد منصور چې له څو میاشتو راهیسې د دې ډلې د مشرۍ د مقام پر سر د خپلو سیالانو له مخالفت سره مخامخ وو مړینه تایید کړه. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند سلطان فیضی چې لومړی ځل یې د مولا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر ورکړی وو نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې نوموړی د سختو ټپونو له کبله مړ شوی دی. فیضی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې آزادۍ رادیو ته ویلي و چې ملا اختر محمد منصور د کوټې د ښار په 25 کیلومترۍ کې د کوچلاغ په سیمه کې ټپي شوی و. د اختر منصور د ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د خپل مشر د مړینې یا پرده د وسلوالې حملې راپورونه بې بنسټه بللي. د جرمني خبري آژانس د مجاهد له قوله زیاتوي چې وایي موږ غواړو د خپلو کسانو په وسیله له هغه سره تماس ونیسو او د هغه غږ د رسنیو له لارې خپور کړو څو د حکومتي چارواکو آوازې غلطې ثابتې شي. ملا اختر محمد منصور د ملا محمد عمر له مرموزي مړینې وروسته ځان د طالبانو د مشر په توګه اعلان کړ، خو دا کار یې د مخالفینو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. د ده له مخالفینو یوه ملا محمد رسول وروسته د طالبانو خپله ډله جوړه کړه او ځان یې د هغې مشر وباله. له دې وروسته د دې دوو ډلو ترمنځ خونړۍ نښتې پیل شوې او د دواړو خواوو ګڼ شمېر پلویان جنګیالي پکې ووژل شول. په هلمند کې د ملي پولیسو د زون قومندان چې په دې ولایت کې له وسلوالو مخالفینو سره د جګړو مشري کوي د ملا اختر محمد منصور د مړینې آوازې دقیقې بولي. پاسوال اسمت الله دولتزی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات څرګند کړل.
ملا اختر منصور د کوټې د کوچلاغ په سیمه کې په یو میټینګ جریان د خپل ذات البیني اختلافاتو له امله ژور پیښوي وو او ورته د ترکیې دوه کوټې شبکوم شپخانه تر انتقال شوی دا بیا په شپخانه کې ساور کړی دا اوس مړ دی، ژوندی نه ده.
د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډیری پلویان په هلمند ولایت کې ډیره دي. پاسوال دولت ځای وایي د طالبانو د مشر مړینه به د دې ډلې جګړه ییز قابلیت ته سخته ضربه ورکړي.
ډېر ستر اغیز به ولري د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو ته ډېر مثبت اثر لري او طالبانو دپاره او وسلوالو مخالفینو ته ډېر ستر تاوان دی او پر دوی باندې ډېر بد اغیزه کوي. د دوی جنگی تاوان او جنگی ماشین پټه به دري.
له طالبانو د جلا شوی ډلې مشر ملا محمد رسول په دې وروستیو کې له اختر محمد منصور سره خپل مخالفت په ډاګه اعلان کړی وو او په تیرو څو اونیو کې د دې دوو ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې د خونړیو جګړو راپورونه هم ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې په دې جګړو کې د ملا رسول د ډلې طالبانو ته سخت تلفات هم اوښتي وو، چې د طالبانو د نامتو قومندان ملا دادالله ورور منصور دادالله هم په دې ډله کې وو. که څه هم د دادالله مړینه تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې، خو د هغه د ټپي کېدو د خبر له خپرېدو وروسته بیا د هغه پته ونه لګېده. پر ملا اختر محمد منصور برید که رښتیا وي هم ویل کېږي چې د طالبانو د جلا شوې ډلې لخوا تنظیم شوې انتقامي حمله وه.
احمد تکل لکه څنګه احمد تکل په رپورټ کې اردو هم په دې ارتباط یو بل رپورټ لرو غدا چې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د ملا اختر منصور مړینه که چرته رښتیا وي نو له طالبانو سره د سولې مذاکرات ته ضرر رسولای شي. د ځینو رپورټونو پر اساس ملا اختر منصور د کوټې ښار په 25 کیلومتري کې د کوچلاغ په سیمه کې د طالبانو په خپلمنځي نښته کې زخمي شوی او بیا مړ شوی دی، خو طالبان دا ردوي. د مشال ریډیو خبریالي فرشته جلال زی رپورټ اورو.
د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی حبیب الله فوزی د ملا اختر محمد منصور د مړینې د خبر د صحت په اړه شک څرګندوي او وایي چې په دې اړه لاسونه شي ویل کېدای ځکه معلومات ضد او نقیز دي.
معلومات کافی در دست نیست، لحاظ یک موضوع است. موضوع دومی است اگر چنین حادثه
در شاغلی فوزی پوینا کچیری د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر حقیقت ولري له طالبانو سره د سولې لپاره پر ممکنو مذاکرو وای منفی اغیز وي. کچیر دا خبر رښتیا وي نو د طالبانو روند او د سولې پروسې ته ښه خبر نه دی، ځکه هر څومره چې طالبان سره یو لاس او متحد وي د هغوی پریکړه د سولې په ارتباط ګټوره ده او هر څومره چې شیندلې وي د سولې پر بهیر منفي اغېز کوي. حبیب الله فوزی هیله څرګنده کړه چې طالبانو ته به د وضعیت حساسیت څرګند شوی وي او له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې به همکاري وکړي. د وویل چې د افغانستان حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د هیڅ موقع ضایع کول نه غواړي او په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو په کنفرانس کې هم د ګډون پر امکان خبرې وکړي.
اگر در کنفرانس شرکت صورت بگیره به طور واضح در مسئله صلح افغانستان کوشش میکنه
که په دې کنفرانس کې د برخې اخیستو په صورت کې به افغانستان هڅه کوي چې د سولې په ارتباط پرمختګونه وشي. په دې کنفرانس کې به د حکومت استازي وي، خو ممکنه ده چې د سولې د عالي شورا پلاوی هم ورشي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په دوبي کې د ملا محمد عمر د مړینې تر خبر وروسته په ټپه ودرېدې. په دې پسې ملا اختر محمد منصور ځان د طالبانو نوی مشر اعلان کړ چې د روپ رپورټونو په حواله دا کار یې د یو شمېر مخالفینو له سخت غبرګون سره مخ شو. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي مسول سلطان فیضي پرون پر ټویټر د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر تایید کړ، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
که څه هم د ملا منصور د مرګ په اړه باندې او د ژوند په اړه باندې دعوی دي، خو دلته که چیرې د ملا اختر منصور دغه خبره د مرګ خبره رښتیا سي، نو دا پوښتنه راپورته کېږي چې آیا د ده د وژل کېدو به پر طالبانو څه اغېز وي، افغان حکومت ته یې ګټه یا تاوان څه دی؟ دا او ځینې نورې پوښتنې له افغان ژورنالیست او ورځپاڼې لیکونکي عباسین بریالي څخه زموږ همکار اجمل آن پوښتلي. په سر کې پوښتلي چې پر طالبانو به که چېرته د ده خبره رښتیا سي د مرګ نو اثر به څه وي؟
وروستیو کې د طالبانو په منځ کې د مشرتابه په سر اختلافونه داسې یو سرحد ته ورسېدل چې پاکستان هم ورسره په تکلیف دی، او د پاکستان منظور د دې نه هغه څه نه دی چې زموږ دی. د پاکستان کې د طالبانو انشاء په داسې وخت کې زیاتېږي او د مشرتابه په سر لاندې زیاتېږي چې پاکستان باید یو خاص په توګه طالبان د واحد وړاندې کړي. د افغانستان د سټیج نه بیا بیا په نړیوالو کنفرانسونو کې دا غږ پورته شو چې موږ د طالبانو سره د واحد ادرس سره خبرې کوو، خو طالبان په واحد ادرس تړلي دي. اما اساسا اوس چې موږ ته ګورو طالبان اوس چې واحد ادرس ملا عمر در مرګ نه وروسته نه لري. طالبان وګوري پاکستان ریز پر یو هڅه وکوله د افغاني شبکې یوه برخه په دې پورې وتړله چې د ده مرستیالې کړو نورې برخې، او دا سړی د یو بانفوذه او مقتدر مشر په توګه رامخته کړو. اما دوی وروسته ولیدل چې طالبان په ډلو ټپلو باندې وویشل شول او نورو برخو کې دغه دنام سیاده توازن په خرابېدو دسی تصور کیږي چې اوس پاکستان کوشش کوي یوه درېیمه مشرتابه یا رهبري په طالبانو کې رامنځته کړي. د اختر منصور چې تر کومې اندازې دقیق دی دا بېله مسله ده که موږ دقیق ونه ویلی شو چې دا یو شل شوی دی یا څه دی، مګر دغه اختلافونه نه خو سترګې نه شي پټېدای چې هغه سرحد ته رسېدلي دي چې سربرګي دي.
د تاسو د خبرونه داسې انتباه اخیستل کېږي چې تاسو فکر کوئ هر څه چې دي که ملا اختر محمد منصور وژل شوی ټپي شوی او که روغ دی، خو بالاخره دغه ټولې اوازې او دا ټولې هڅې د طالبانو د یو واحد مشرتابه د رامنځته کولو لپاره دي؟
دقیقا د همدې لپاره کېږي. تاسو وګورئ په اوس پاکستان په یو داسې حالت کې دی چې طالبان د واحد ادرس په توګه د خپل تشخص ورکړي، سیاسي چاپېریال هم تغییر کړی دی. د پاکستان حکومت هڅه کوي چې طالبان عملا ثابت شي. بلې موجود اړخ ته تاسو وګورئ، په افغانستان کې وروستۍ سختې جګړې او په کندوز کې کومه بریدونه چې وشول، دا هغه فشارونه وو چې تر څو دوی د جنګ په صحنه کې دا ثابته کړي چې اوس هم د طالب د نوم دپاره واحد هغه باندې جګړه کولی شي، کومه طرفه چې دوی ورکول کېږي یا
په روانو اختلافاتو کې چې د طالبانو ترمنځ وي، او تاسو دا موویل چې ځینې استخباراتي کړۍ د دوی د یو کولو هڅه کوي، د افغان حکومت دریس څه دی؟ آیا افغان حکومت دې ته خوشحاله ده چې طالبان په ویشل کېدو سره کمزوري شي، او که نه دوی غواړي چې یوه واحده ډله واوسي؟
دې وختو کې د افغانستان د دولت لپاره تر ټولو ښه خبره همدا ده چې طالبان د واحد ادرس په توګه وپېژني او شخصا طالبان وپېژني. پاکستان یوازې د فشار ځواک شي تر څو طالبان چې د دوی په ملک اوسي چې هغې خبرې ته آماده کړي. اما کله چې مسله دا ده چې لکه اوس ولسمشر غني وایي چې دا د افغانستان د حکومت د پاکستان ترمنځ معامله ده د طالبانو په سر، په دې حالاتو کې بیا د مذاکراتو مسله یا د طالبانو پر سر د طالبانو سره خبرې دومره بې تاثیره دي چې څومره تاسو فکر کولی شئ. نو بنام پاکستان باید اول دا ثابته کړي چې هغه طالبان چې دوی خبرو اترو ته کېدوي د ټولو طالبان استازیتوب کولی.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډوري په دوه منی مایکم درته یو شمیر ریپورتونه د قبایلی سیمو افغانستان په اړه لرو. هو اوس دولسمې بجې سوي دي. ګلاز به د خبرونو لاندې وړاندې کړي.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د یو متفقه قرارداد له لارې وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د شبي اقتصادي راهداري تړون او د مغربي لارې نقشې په ډاګه کړي. دا قرارداد په صوبایي اسمبلی کې واکمن تحریک انصاف او اپوزیشن ګوندونو په ګډه وړاندې کړو. په قرارداد کې له وفاقي حکومت غوښتنه شوې چې په مغربي لارې کې شاملې ټولې پروژې دې سرته ورسول شي او په دې اړه کره معلومات ورکړل شي. د افغانستان د اصول عالی شورا یو پلاوی خیر روانونی په اسلام آباد کې د ایشیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون وکړي. په دغه کانفرنس کې به پر مهمو سیمه ییزو مسلو خبرې کیږي. د اصول د عالی شورا غړي حبیب الله فوزی پرون مشال اړیتو ویل په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وشي. نن په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو په دریم پړاو کې خلک رایه چوي. د پاکستان الیکشن کمیشن تر مخه د پنجاب په 200 او د سند په شپږو ضلعو کې د پولینګ عمل نن سهار 9 بجې پیل شوی دی. افغانستان او سویډن پرون د هغو افغانانو د بیرته ستنولو په اړه د خبرو د پیل موافقه وکړه چې د پناه غوښتلو اسناد یې رد کړل شوی دي. د سویډن حکومت یې رونه اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو په وړاندې خپل قوانین نور سختوي. د امریکا فوځوي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو د په خوشي کولو کې امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. د امریکا فوځ پرون ویل چې په نوزاد کې د ملي اردو او پولیسو سلویخ غړي د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې خوشي شوي دي. د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د ترکیې د هغه اقدام غندنه کړې چې د هیواد په شمال کې موصل خار سره نږدې فوځیان پر ځای کړي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې په وړاندې د جنگ لپاره د عراقي ځواکونو روزنه وکړي. عراق له ترکیې غوښتنه کړې چې په سمدستي ډول د خپل ځواکونه له دغه ځای وباسي. او په امریکا کې قانون نافذ کوونکي ادارې چارواکو ویلي دي چې د کالیفورنیا روستۍ ډله ییزه وژنه د یوې ترهګرۍ برید په توګه سیړي.
د خبرونو لنډیزونه له ګلای څخه خاورې د لاوسم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج ځیر کتنه کوي.
نن ایکسپریس روس پاڼه خپل ادارۍ کې وایي چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل داسې وشو چې د بهر ملکونو نه راوستل شوي خلک د شهریت د ثبوت نه لرلو په وجه بیرته هغه ملکونو ته ستانه کړی شو. ادارې د موجوده صورتحال پر رڼا کې لیکي چې د یوې اندازې مطابق په زرګونو پاکستانیان دا وخت د نړۍ په مختلفو ملکونو کې په غیر قانوني توګه اوسېږي او په پاکستان کې د دې لپاره ایجنټان ناست. دا خلک په پیسو بهر ملکونو ته په غیر قانوني طریقه لیږي. که څه هم د پاکستان حکومت سوسو واره ویلی دي چې د داسې ایجنټانو او د هغوی د مشرانو پر ضد به کاروایی کوي، خو دغه بیانونه یوازې بیانونه پاتې دي. دریا اخري کې لیکي باید چې حکومت د هغه ایجنټانو پر ضد سخته کاروایی وکړي چې په غیر قانوني طریقه خلک بهر ملکونو ته لیږي او شنه باغونه ورته ښایي. او د دې سربیره داسې غیر ملکي هم شته چې د پاکستان په پاسپورټ او شناختي کارډ بهر ملکونو ته تللي دي، باید چې د هغوی پر ضد هم کاروایی وکړل شي او چا ورته دغه شناختی کارډ او پاسپورټ ورکړی وي هغوی ته هم سزا ورکول پکار ده، ځکه چې د دوی په وجه د پاکستان بدنامي کیږي. بل پلو جنگ روس پړه خپل ادریې کې د ترهګرۍ په خاتمه کې د عالمانو په کردار باندې لیک کړی دی او وایي چې نن د نړۍ تر ټولو غټه مسله د ترهګرۍ مسله ده او له پاکستان افغانستان وروسته د ترهګرۍ دایره اوس امریکا، فرانس او برتانیې ته هم غځېدل شروع شوي دي. د ادارې په وینا ترهګرۍ په یو قام یا په یو مذهب پسې ترلل ندی پکار، ځکه چې دنیا وکتله په نړۍ کې تر ټولو زیات مسلمانان ملکونه په خپل له ترهګرۍ متاثر شوي دي. نو اوس ضرورت د دې خبرې دی چې مسلمان ملکونه او په خاص توګه پاکستان د ترهګرۍ د تباهۍ نه به څنګه ژغورل کیږي، ځکه که موږ وګورو نو پاکستان د ترهګرۍ نه د ټولو زیات متاثر شوی ملک دی. ادریا اخري کې لیکي اوس چې پاکستان ترهګرۍ راګیر کړی دی نو د سیاسي مشرانو او د مدني ټولنو سره سره دانشورانو عالمانو له هم پکار دي چې د ترهګرۍ پر ضد خپل आवाज را پورته کړي، ځکه چې ترهګرۍ یو داسې ناسور دی چې لکه بل یې هیڅ یو ملک پرمختګ نشي کولای او د دې په کابو موندلو کې د ملک پوهان، عالمان او دانشوران غوړ کردار لوبولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ګارډین رسپانه لیکي اروپای ټولنه وایي پاکستان ته استول سو پناه غوښتونکو پوره معلومات یې هغه هیواد ته لمخ کې ورکړي ول خو پاکستان د خبره ردوي. بلخوا دی ټایم رسپانه لیکي چې افغانستان د هلمند ولایت امنیتي وزیر څارنې لپاره ګمارل سوي هیئت مشر په هغه ولایت کې د بډې رشوتونو او بدنظمۍ له وجې د افغان امنیتي ځواکونو حوصلې لوېدلې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې ګل ایاس وړاندې کوي.
ګارډین روزپانه لیکي چې د پاکستان چارواکو هغه یو دیش پناه غوښتونکي بیرته یونان ته لیږلي چې د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد ته لیږل شوي ول. پاکستان وایي اروپایي ټولنې په غیر قانوني توګه دغه کسان له حقو هیوادونو ویستلي وو. روزپانه لیکي چې له یونان څخه په یو خصوصي جاز کې تر 500 پورې کسان اسلام آباد ته رسول شوي ول چې پکې 19 کسان پاکستان قبول کړ او باقي نور یو دیش کسان په هغه جاز کې 2 غنټي ایثار ول او د حکومت لخوا د کاغذونو نه لرلو دریز وروستو بیرته یونان ته په هماغه جاز کې واسطه ورشل. ورسپان لیکي چې دا د پاکستان د کورونو چارو وزیر او اروپایي ټولنې ترمنځ تاوتریخوالی تازه پیښه ده، ځکه چې لدې وړاندې چودري نثار علي خان په اروپایي ټولنې غوسه خودلې وا چې د پناه غوښتونکو بحران کې له پاکستانیانو سره ښه چلند نه کوي. همدغه مسله له اروپایي ټولنې سره د تاوتریخوالي وجه ده. د پاکستان د کورونو چارو وزیر د نومبر په لومړنیو کې د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر د نومبر میاشت په لومړیو کې له اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني پناه غوښتونکو خپل هیواد ته د لیږلو تړون هم ځنډولې وو. د دوی په خبره اروپایي هیوادونه پاکستانیان بیرته خپل هیواد ته ستنوي او پرې د ترهګرۍ بې بنیاده تورونه لګوي. ورسپانه د اروپایي ټولنې په حواله وایي چې پاکستانی چارواکو ته یې د لیګل شویو کسانو پوره او کره معلومات ورکړي ول. بلخوا دی ټایمز ورسپانه لیکي چې یو کال وړاندې د برتانیا ځواکونو د هلمند ولایت امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارلې، خو دغه ولایت زیاتره سیمو کې اورپکو بیرته کنټرول ترلاسه کړی دی. دغه ولایت امنیتي ځواکونه توان نه لري چې په خپل سر بیرته د هغو سیمو کنټرول ترلاسه کړي. ورسپانه کې چاغمان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند ولایت د امنیتی حالاتو سارن لپاره 15 کسیزه ډله لیږلې وه. د دې ډلې مشر طوفان وزیری د ټایمز رسپانې ته ویلي دي چې په هلمند ولایت کې افغان ځواکونو لیکو کې وسلوال طالبان ورننوتی دي. په دې کې ځینې بیا پر وسلوالو خپلې وسلې خرڅوي او د طالبانو لخوا د زیاتره سیمو کنټرول ترلاسه کولو له وجې حوصلې لوېدلې دي. رسپانه د ښاغلي وزیری په حواله زیاتوي چې درغلي د ځواکونو ژوبل کېدل او بدنظمي هغه وجوهات دي چې په نتیجه کې په ټول هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو حوصله لوېدلې دي. دوی وایي چې په دغه ډله کې شامل ځینې غړي نه غواړي چې دا رپورت ولسمشر ته وړاندې شي، ځکه چې دغه کسانو خپلوان په هلمند ولایت کې د ولسوالیو پولیس مشران دي او یا په نورو چوکو ناست دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ختیجه اسلام اسماعیل وه د بندي کېدو یو کال پوره سو. قسم له یو کال راسي په زندان کې ده. تحقیقاتي رپورټ جوړونکي میرمن اسماعیل وه شمنه ده چې آذربایجان کې به د اداري فساد او بشري حقوقو پر ضد خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. تحقیقاتي خبریاله په باکو کې د استیناف محکمې ته وړاندې سوه. میرمن اسماعیل وه د غلا مالی نه ورکولو غیر قانوني سوداګریز فعالیت او قدرت د ناوړه کارولو په تور بندي سوه، خو دا وایي چې دغه تورونه د دې د تحقیقاتي رپورټونو د مخنیوي لپاره ورباندې پوره سوي. اسماعیل وه د مشال ریډیو د آذری څانګې کارکوونکې وه او په آذربایجان کې پر اداري فساد رپورټونه جوړول. نور حل له ملالۍ بشیر اورو.
کله چې میرمن اسماعیلوه د باکو د استیناف د محکمې په تالار کې د یوې داسې شیشې شاته ولاړه وه چې ژغ نسی تر اورېدل کېدای، نو په بیړه یې د بشري حقونو د سرغړونې په حق له خپل وروستی راپور خپور کړ. دغه څېړونکي خبریاله پوهېده چې قاضي کولای سول چې د تیرې نومبر میاشتې په 19 په غونډه کې د یوې تڼۍ په فشار سره د هغې مایکروفون غلی کړي، خو هغې بیا هم د خپل قلم له زوره کار واخیست او ژر ژر یې دوه جملې ولیکلې او د شیشې مخې ته یې ونیولې. هغې لیکلي وو چې د یک شنبې په ورځ د دوهم بلاک د 3 نمبر او د 4 نمبر کوټو اوسېدونکو د احتجاج په توګه دروازې ځکه وډبولې چې دوی وهل سوي او په غیر قانوني توګه په انفرادي کوټه قلفي کې اچول سوي وو. دغې خبریالې چې ازادي راډیو ته یې هم راپورونه لیکل، د تیر یوه کال د بند په موده کې خپل هغه فعالیت ته دوام ورکړ چې له کبله یې له بندي کېدو مخکې 2 جایزې ګټلې دي. د هغې راپورونه اکثره د بشري حقونو څخه د تیریو او د آذربایجان د بډای هیواد په حکومتي ادارو کې د فساد په حق لوو. د کاسپین د سمندر په غاړه دغه هیواد د تیلو د زیرمو په لرلو بډای دی. میرمن اسماعیلو واژمنه کړې چې له خپل کار او فعالیت څخه به لاس وانخلي. خدیجه اسماعیلوه د خپل حبس د یو کال په پوره کېدو سره تیره اونۍ د خپلې کورنۍ له لارې ازادي راډیو ته یو پیغام واستاوه. هغې په خپل دغه پیغام کې چې د تیرې پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ترلاسه کړ ویلي چې زه خپلې تګلارې ته دوام ورکوم، زه خپلې مبارزې ته دوام ورکوم، چې زندان ته د راتګ په لومړۍ ورځ مې په شونډو وه او ټوکې هم کوم. د محاکمې په محال زه داسې احساس کوم چې زه به بریالی کېږم. هغه د مالیې نه ورکولو او تقلب کاری په تور په اونیم کاله حبس محکومه سوې، خو وایي چې دغه تورونه د خندا وړ او بې اساسه دي. میرمن اسماعیلوه وایي د دغې بې اساسې قضیې هدف دا دی چې ژغ یې چپ کړای سي او کوم راپورونه یې چې د حکومت د لویو چارواکو د اداري فساد په حق خپاره کړي بې اعتباره کړای سي.
د سویډن وزیر اعظم وایي له افغانستان سره د همکارۍ د لس کلن پلان پر اساس به تر 2025 میلادي کاله لږ تر لږه یو میلیارد ډالر پر دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې، د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول سي. د افغانستان ولسمشر او د سویډن وزیر اعظم پرون په سټاکهوم کې په یو خبري کانفرنس کې پر دې او یو شمېر نورو مهمو مسلو خبرې وکړې چې فرشته جلال زیه جزئیات وړاندې کوي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لوري نه منل کېږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 40,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لووین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یوه ډېره ستونزمنه مسأله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو ار بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړ چې لږ تر لږه په راتلونکي یوه لسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیايي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن لووین وایي له افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري، او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به له افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شایي له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالان ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په ولانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې د یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تیرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80,000 غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تیره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی، ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کېږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
داود فرشتي جلال سي رپورت. ولسمشر اشرف غني پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم ولیدل او د نورو مسلو ترڅنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې ورسره وکړې. فرشتي جلال سي په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سر سره مرکه کړې او په فایل کې ورځه پوښتلې چې ولسمشر غني سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې وکړې. شاغلي سحر وايي
یو تعداد افغانان په استاکهولم کې د محترم اشرف غنی رئیس جمهور سره وکتل. هغه غږیدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه، او ویل چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو، ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپل رئیس جمهور ویل چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو، نو غونډ د موږ 70% بودیجه د خارج نه تم. واضح ده چې دوی فشار اچوي او د منګه حسداده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه چې منګه خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وایي چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکره کوي، خبرې به کوي، دغه خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دې پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني ماجرا دوی یادوي یا مخفي سوي چې د محکمې لپاره سوي دي، دوی زیاتره غیر قانوني ځوان کی یا پټ ځوان کی. د دوی تعداد تقریبا د شل زرو نه زیات ده په سویډن کې، او یو بخش افغانان دوی نشي کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي، د عراق نه دي، د سومالی نه دي، دوی ډیپورټ هغوی دغه ممالک نه قبلوي، ولې افغانستان ته دوی همیشه دا کار کړی دی او لیګلي. نو دغه دوی غواړي دا د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګیري کي او ډیپورټ کي، دغه افغانان کولای شي په ډېر سادګۍ سره او په ډېر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشي کوي. د دوی حل زل داسې دي چې داسې یو توافق هم لري چې په ډېر ساده توب سره افغانان ریپورټ، نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو ممالک سره دوی کمتر، نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
نو نسیم سحر چې له فرشته جلال سي سره خبره کوله. ټاکل شوی چې د آسیا زړه استنبول پروسې پنځم کانفرنس د دسمبر پر اتمه په اسلام آباد کې ترسره شي چې د غړو ملاتړو هیوادونو د بارني چارو وزیران او استازي په ګډون پکې کوي. د دې پروسې مقصد د آسیا زړه هیوادونو له اړخه په افغانستان کې د امنیت او ثبات په برخه کې همکاري کول او په ځمن کې د سیمې د خوندیتوب او پرمختګ لپاره کار کول دي. دا چې د پروسې تر اوسه څه لاسته راوړنې لرلې او د افغانستان او سیمې لپاره څومره ارزښت لري، احمد چازمی په دې اړه رپورټ شروع کړی.
د آسیا زړه استنبول پروسه چې په 2011 کال کې د ترکیې په استنبول ښار کې پیل شوه، تر اوسه یې د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه څلور کنفرانسونه کړي چې د ځینو هیوادونو ولسمشرانو یا وزیر اعظمانو هم ګډون پکې کړی دی. په افغانستان کې د امنیت او د سیمه ییزو هیوادونو ترمنځ د همکاري زیاتېدو په اړه دغه پروسه په لومړي سر کې د ترکیې او پاکستان په منځګړتوب په استنبول کې پیل شوه چې د چین، روس، هند، ایران او سعودي په ګډون 14 غړي لري. پر دې سربیره د آسیا زړه د ملاتړو هیوادونو شمیر 18 دی چې امریکا، بریتانیا، جرمني او جاپان هم پکې شامل دي. بلخوا د ملګرو ملتونو او ناټو په ګډون 18 نړیوال او سیمه ییز سازمانونه هم په دې کې برخه اخلي. دا چې د آسیا زړه استنبول پروسه څومره ګټوره ده او تر اوسه یې څه لاسته راوړنې لرلې دي، په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي عزیز امین احمدزی یې څه دا ډول په ګوته کوي.
د افغانستان په ماجرا کې کوم ګڼ شمېر هېوادونه دي یو ځای سره راټول کړي دي. دویم دا دی چې تېر کال په چین کې دغه غونډه وشوه، ویسه جمهور اشرف غنی احمدزی د افغانستان هغه هم وغلبه، نو په دې دوی وتوانېد رسې دي همدې په روسیې له طریقه د پاکستان سره د چین په منځګړتوب باندې د طالبانو سره خبرې شروع کړي.
د آسیا زړه کانفرنس کې که څه هم له افغانستان او سیمې څخه د ترهګرۍ د لمنځه وړلو او سولې او ثبات راوستو په اړه بحثونه کیږي، خو لیدل سوي چې هر لوري خپل دریځ بیانوي او له هماغه طریقې حل لار وړاندې کوي. په پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې مشر او د سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اجاز خټک وایي که څه هم دا ډول کنفرانسونه د سیمې هیوادونو ته دا زمینه برابروي چې پر یوه میز سره راټول سي او د ستونزو په اړه خپل نظر څرګند کړي، خو بیا هم هر یو خپلې ګټې په پام کې نیولې وي چې د پرمختګ په لړ کې لوی خنډ جوړوي.
په دې ذریعه سره دا او شاکول ممکنه دا اون شي خپلې خبرې کم از کم یو بل ته ټینګي او خپل موقف چې کوم لریوالی دی اغی کمیدو کوشش کی جی کم از کم دئی پیو پانا راشی اور راغون کی نو آغا بیا دے لوی قدم ہی مسئلے حل کولو در دانے کی مسئلہ بحل کی تو اخواتا بے لوی پر مقصد جی کیونکہ لوی خبر ہے کہ دے دیل ملکنو مفادات کی دیر لرے والے دے آغے مفادات ہر یو ملک کے دے اگر خپلا خبر مقصد بوٹ لگا والی او اگر کی فرق یا اشتا دے او تیزیو سے اکم شوی نہیں یا ختم شوی نی نو دا دایدی بیانونو اس معنی نه لري.
د آسیا زړه پنځم کانفرنس دا ځل په داسې حال کې په اسلام آباد کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې، خو د افغانستان له لوري لا تر دې دمه پاکستان ته د ولسمشر غنی سفر نه دی تایید شوی. دا چې د نوموړي ګډون یا نه ګډون پر دې کانفرنس څه اغیز لرلای شي، عزیز امین احمد زی وایي.
وزیرانو په چټه باندې غونډه لري، نو د وزیرانو په چټه باندې غونډه کې د ولسمشر تاګ چون کلار شي نو ښه دی، کلار نه شي د دې پروسې تازه باندې کوم اغیز نه غورځي، هیڅ مشکل نه ورته جوړوي.
د راپورونو لمخې د پاکستان پښتنو سیاستوالو هم تیرې اونۍ کابل ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر غوښتي و چې له پاکستاني وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. که څه هم دواړو مشرانو په پیرس کې د اقلیم د بدلون د نړیوالې غونډې په څنډه کې له یو بل سره ناسته وکړه، خو اسلام آباد د آسیا زړه کنفرانس کې د اشرف غنی ګډون ته ډیر ارزښت ورکوي او د پاکستاني چارواکو په وینا د نوموړي ورتګ ته چمتووالی هم نیولی دی.
دا مچازمی رپورٹ مورید انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبیون رسپانې د روس لخوا پاکستان ته د گیسټ ورکړې په اړه مقاله خبره کړې چې لیکي په داسې حال کې د یوکرین پر سر له امریکا او اروپایي اتحادیې سره د روس اړیکې ترنګلې شوې دي او ماسکو ویره لري چې اروپایي مارکیټ به له لاسه ورکړي. پاکستان ته د گیس د لښت لپاره د نلیک غځولو وړاندیز کړی دی. د دې مقالې مهم ټکي به هم له مچازمی اورو.
انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون رسپانې لیکي روس د اروپایي اتحادیې د توانایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د ګیس یو لوی لیږدونکی هیواد دی، خو د دواړو لورو ترمنځ د تجارت او توانایي په برخه کې اړیکې تیر کال تر هغه وروسته ترنګلې شوې چې کله ماسکو د اوکراین کرایمیا سیمه په ځان ګډه کړه. تر هغه وروسته تیر اونۍ د ترکیې لخوا له شام سره پر پوله د روسي جنگي الوتکې د ویشتلو پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ لانجه پیدا کړه. ترکیه د خپل 50% ګیس اړتیاوي د روس لخوا پوره کوي، بلخوا اوس تمه څرګندېږي چې امریکا میدان ته راودانګي او اروپایي اتحادیه ته د ګیس لیږد پیل کړي چې دا به د روس لپاره لوی ګوزار وي. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې روس په نړۍ کې دوهم لوی ګیس تولیدونکی هیواد دی، اوس د ګیس د خرڅلاو لپاره د متبادل بازار په لټه کې دی. دغه هیواد له چین سره وار د مخه د ارباو ډالرو د توانایي لوزنامه لاسلیک کړې ده. په داسې حال کې پاکستان هم د روس د ګیس لپاره لوی بازار ګرځېدای شي ځکه چې دا هیواد د ګیس له کمی سره مخامخ دی. ورسپانه پر مخ لیکي ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د ګیس پر یوې نلۍ کې کار کوي چې تاپی نومیږي او دا به د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته غځول کیږي. د روس نلیکه به هم له تاپی نلیک سره پر څنګ د پاکستان تر گوادره غځول کیږي. روس وار د مخه له پاکستان ته پراتلونکو دوو کلونو کې د مایع ګیس د ورکړې وړاندیز کړی دی. دواړه حکومتونو له کراچي څخه تر لاهور د نلیک غځولو پروژه هم لاسلیک کړې ده چې $2 ارب مصرف به ماسکو ورکوي.
د انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون رپورټ هم له امچا سیمې څخه اوریدي. پاکستان کرکټ بورډ د پاکستان سپر لیگ لوبو اعلان کړی دی. لوبې به په عرب اماراتو، په دوبۍ او شارجه ښارونو کې کیږي. په دې کې به له پاکستانیو علاوه نور نړیوال لوبغاړي هم برخه اخلي. د پوهانو په خبره د سپر لیگ زیاته ګټه به شایي نو لوبغاړو ته ورسیږي. رابعه اکرم خان په دې هکله رپورټ جوړ کړی.
د روان کال په فروری میاشت کې کېدونکې د پاکستان سپر لیگ په اړه د کرکټ د لوبې کارپوهان وایي چې د پاکستان سپر لیگ سره به نه صرف د کرکټ لوبه بحاله شي، بلکې دا به هغه لوبغاړو ته موقع ورکوي کم چې قومي کرکټ لوبډله کې د شاملېدو خواهش لري. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان کرکټ بورډ د پېښور د څانګې مشر ګلزاده وایي چې د سپر لیگ کې به نه صرف د پاکستان کرکټ لوبډلې لوبغاړي وي، بلکې نړیوال لوبغاړي او په ملک په علاقایي کچ لوبغاړي به هم برخه اخلي.
پاکستان سپر لیگ دا اصل کې د ټیمانو یو ټورنمنټ دی، څنګه چې دا وروسته سیزنو کې بیا اتو ټیمانو ته دي، لکه دا کریم پلیئر چې کوم دي او کوم ټیمان دي دا هغه ټیمانو کې به پلیئران راځي او هغوی به دا مخکې بوځي.
د ذکر ده د زیارت په ورځ د پاکستان کرکټ بورډ لاړخه د پاکستان سپر لیگ 15 ډلې په 93 میلیونه ډالرو خرڅې شوي دي. په دې 15 ډلو کې پېښور، کوئټه، کراچۍ، لاهور او اسلام آباد شامل دي. دا 15 ډلې به په شارجه او دوبۍ کې سریرش لوبې کوي او دا به د 4 فروری نه شروع کیږي او په 10 فروری به دا لوبې سر ته رسي. د پاکستان سپر لیگ په اړه پخوانی ټیسټ کرکټر وجاهت وسی وایي چې څنګه د زمبابوې لوبډلې لپاره پاکستان کې حفاظتي انتظامات شوي وو، باید چې دا سپر لیگ هم پاکستان کې شوی وي.
دا زمونږ دلته پاکستان کې د پی ایس ایل په کارونو دی کې زمونږ د پلیرانو ته، زمونږ د خلکو ته به ډېر زیات فائده وو. او زما په خیال پی سی بی په دې آلریډي خبره کوي لګیا دی، یو کال به دا شارجه کې کیږي او انشاءالله بیا به دې دا موف کوي پاکستان کې، بیا به لکانو ته به زیات فائده وي چې دا زمونږ ملک کې کیږي نو زیات فائده به وي.
د کرکټ د لوبې یو کارپوه او جرنلسټ عبدالغفار هم دې لړ کې زیاتوي چې د پاکستان کرکټ بورډ ته به د شلوري لوبو لپاره قابل لوبغاړي دې سپر لیگ نه ملاویږي.
په دې کې چې کومې پیسې کم سپورت لوبغاړو ته ورکل کیږي نو د مالی توګه باندې به هغه هم زیات مضبوط شي او پر روان وخت کې په فرست کلاس او په خپل د کرکټ په تیارو او د کرکټ په پریکټس باندې به دا ډېر زیات فوکس وي، ولې چې هغه سبا دا غم نه چیرې ماته څه روزګار کول دي یا ماته څه پیسې ګټل دي.
یاد دې وي چې کال 2009 کې د پنجاب صوبې سرخار لاهور کې په سریلنکن کرکټ لوبډلې د حملې نه پس نړیوالی کرکټ لوبډلو پاکستان ته د راتګ نه انکار کړی وو. همدې له وجې د پاکستان کرکټ لوبډله د هوم ګراوند په توګه د متحده عرب اماراتو میدانونه کاروي.
تر ربی اکرم خان رپورٹ موریدی د خبر ایجنسی خلق غشتنه کوي چې بند سوي شنات کارډونه خلاص کړی سي او دا شند نورو اسناد او د تصدیق مرکز دی بیرته جمهوریت ته راوړل سي. دوی وایي چې د ټکنیکی ستونزو له وجې په سلګونو کسانو شنات کارډونه بند کړل سوي دي او د لری پروتو سیمې خلک کډوال او میرمنې نس کولای په پېښور کې خپل شنات کارډونه او نور اسناد سم کړي. په دې کې نور تفصیل د مشال خبريال فرحات شنواری راکړي.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې اکثر یې د نادرا په دفترونو کې شناختی کارډ یا کوم نور اسناد د تکنیکی ستونزو له وجې بلاک شي نو بیا یې دلته ویریفیکیشن یا تصدیق نشي کولای. دا ځکه چې د دوی د تصدیق مرکز یې د جمرود نه پېښور پېشتخرې نادرا مرکز ته وړی دی او باید بیرته جمرود ته راوړل شي. دوی وایي چې د لری پرتو کلیو خلکو کډوالو او میرمنو ته یې د خپلو بلاک شویو اسنادو د سمولو لپاره پیښور ته تګ ډیر ګران پریوزي او باید په جمرود کې دغه اسانتیا ورکړل شي. په دې حکله د جمرود سیمې یو تن شفیع الرحمن پردی مشال ریډیو ته وایي
دا جی ویریفیکیشن دفتر اول دلته خلکو ته لږ اسانه وستلې پښتخر لانو دلته کې جی تیراو د باړې لاسې لر لر زینو نه خلک راځي چې هغه پښتخر نه درغی نه للی نو دلته ټول خلک بلد دي. مهرباني وکړئ چې دفتر واپس دلته راوړل شي. نو جی تکلیف جی ډیر کم شي ځکه چې خلک ډیر لری زینو نه راځي باړې نه راځي لنډی کوتل نه راځي. نو
او د سیمې او بلتن امیرزاده پردی په دې اړه وویل
شناختی کارډ وسره بلاک وي یا وسره نوي نو پښتخار لپسې درومي او به پولیس رئیس سر کې ډیر پازه بوي جته شوې منسبل په کور دي چې فوري تور په اکشن وخلي او دا سنټر واپس جمع لروړي ځکه چې لنډی کوتل خلک شول د جمرود خلک شول ملګوري شلمون بازار زخه خیل د غرنګي تیرو خلک شول انتهایی په خبر کې وته مشکلات یو بیا خو باز ټیم کې داسې وی چې یو کورپس یوزي اوم نشي دوه درې ورځې تکلیفونه ته ملويږي په کور د چا سنټر فوري تور باندې جمع لواپس شي. هم دلته وته هغه شي ځکه چې کبایل دي یو طرف ته غونډ فاټه بوج دی پښته خراب سنټر باندې نو پاتې خبرې جنسي بوج وسته او چات کې چې دایم سال ته وروړو
د نادر ویریفیکیشن یا د تصدیق مرکز د جمهورو ته د راوړو د غختنې په حق له مشکله د خبر جنسي نه د کمی اسمبلی غړي شاجګوله پر دې سره رابطه وشو. نو دوی وویل چې موږ به معلومات وکړو او هڅه کوو چې بیرته جمهورو ته راوړو او دلته به د پاسپورت یو دفتر پرانسته هم کیږي. یاد دیویش په خیبر ایجنسی کې د نادر په دفترونو کې د تکنیکی ستونزو له کبله په سلګونه خلکو شناختی کارډونه بلاک شوي دي او دوی غواړي چې زر تر زره ویریفیکیشن یا تصدیق وشي او دغه ستونزه هواره شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
او سم د رواني خبرې غړي په اخره کې په کراچۍ کې د میشتي پښتنې پاړه ریپورت لرو. روبین اصغر د کراچۍ په میټرول سیمه کې ژوند کوي خو د دې ځانګړتیا دا ده چې دا د دې شهر هغه لومړنی پښتانه ده چې په پښتنو کې په پښتو کې په ټلویزیون خبرونه ویلي دي. د دې علاوه دا په ډرامو کې کار کوي او سره سیاسي حالې ځلې هم کوي. محمد عمران په دې ریپورت جوړ کړی.
روبینا صغیر د کراچۍ میټروویل سیمې اوسیدونکې ده. نوموړې ته کراچۍ کې د سرکاري ټي وي پښتو څانګې د لومړی خبرونه ویونکو اعزاز ترلاسه دی. د خپل ژوند او فن په اړه روبینا صغیر مشال ریډیو ته صدا سی ویل
مخکې خو زه ټوټل هاوس وایف یم. بیا هغې نه پس چې د پی ټی وی نیوز طرف ته لاړم. پی ټی وی نیشنل کې ما تقریبا پنځه کاله نیوز ویلي دي. د کراچۍ خوشنصیبي ده چې پہلا نیوز کاسټر پښتنه لیډیز کې زه ویم او دلته نه چې د پی ټی وی نیشنل کې فرسٹ نیوز ما هی شروع کړی.
په کراچۍ کې بیلابیلو رسنیو سره د کار په اړه اغلی ویل چې هغه د خبرونو سره سره ډرامې او نورې خبرونې هم کړې دي.
پی ټی وی نېشنل کې ما چې د پروګرامز کړې دي، مارننګ شوز ما کړې دي، هغه نه علاوه چې د ما ډرامې خو ډېر زیاتې کړې دي. هغه کې سره فهرست ډرامې چې دي دا کور زما دی، پټان کالونی او نن سبا زمونږ ډراما چې دا اون ایئر ده اعتبار اور د سی یو مونږه فیسټیوال کې یو ډراما کړې وا بختورا. هغه کې ماته ایوارډ هم ترلاسه شوی، بیسټ پرفارمنس ایوارډ هم ماته ملاو شوی.
د کار پر مهال د ستونزو د هغه د مقابلې په اړه اغلی روبینا صغیر مشال ریډیو ته وویل چې پښتنو زرانو ته هیڅ مسله نشته، ولې چې څوک په خپل خوي نو ټول نړۍ ورته خخکاری.
مشکلات خو اصل خبره دغه چې مونږه کوم خپل خپل نوم مانی کېدو کنه پښتون، نو پښتون سره واقعي چې یو مسله خاص کړ دغه خزو د پاره، ولې چې مونږ خپل خزو باندې اول خو تعلیم چې دغه زمونږ د خزو نه ډیر لري دی، ډیر زیات، او چې کوم اک دک خواتین دي هغه تعلیمونه کړی دي نو هغه زیات تر خپل کورونو کې دي. نو مونږ خو ډیر کوشش کوو چې زمونږ خزي کور نه باروزي، لیکن خزي بار کور نه نوزي دا زمونږ سب مسله ده. زه خدای نشم ویل کړی چې دا زموږ ثقافتي یو دغه دی مونږ سره مسله ده چې مونږ نه وځو چې مونږ پښتانه وو ځکه لیکن زه به دغه ویم خپل پښتنو خویندو ته پښتنو ښځو لپاره هیڅ مسله نه ده وایي چې زه په خپله خیم کنه ټول جهان ښه دی
پښتنو زنانو ته اغلې روبینا صغیر صدا سي پیغام ورکوي
پښتنو ښځو ته به زه دغه ویل غواړم چې خپل کور چار دیواری نه چې لږ بار روزی کنه نو التم یو دنیا ده انسان چې څونه محنت او جدوجہد کوي نو هغه نه باغه کامیاب کیږي نو زموږ پښتانه ښځې واقعي چې ډېر زیاتی لري دي میدان نه
نو موري د خبرونو ډرامو او ریډیو خبرونو سره سره یو سیاسي کارکونکو هم ده او نن سبا د کراچي بلدیاتی ټاکنو لړکی د خپل ګوند لپاره هلې ځلې کوي محمد عمران مشال ریډیو کراچي
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.